په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، دوریا حمل درويشتمه د اپریل 12مه. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې راځي. د ترکیه د غونډې لپاره د واحدې طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې.
د اوربند تامین د جګړې توقف د اساسي ارزښتونو او حقونو موضوعات دي. اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی.
د طرحې یو تنظیمونکی مپوښتلې چې د دې طرحې عمده ټکي څه دي.
دغه طرحه تقریبا په درې محورو باندې څرخېده، چې د افغانستان آینده نظام دی او د دولې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی د اوربند په سر باندې.
په کندهار کې د جګړې سرو لمبو زرغونه باغونه وچ کړي.
باغونه د وشرو په لاس کې دي، نوې تاکانګې بازار وچیږي، د برې څلور میاشتې نه دي وبښي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې امریکا روسیې ته په اوکراین کې د پرونکو اقداماتو د نه کولو غوښتنه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنی پروګرام. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. اروپا میشتو افغانانو له طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربند ته غاړه کېږدي. په هرات کې 15 افغان سرتیري وژل شوي. په ایران او پاکستان کې د کورونا د لاسه د مړینو شمیر زیات شوی. د اروپا میشتو افغانانو د 15مې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربند ته غاړه کېږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره شوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او وی ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سولې ذهنیت په جوړولو کې د پنګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشتو افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر اصغر خلمنګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر، د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا، په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د دې آنلاین غونډې ویناوال وو. هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوي. د هرات امنی قومندانی وایان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې تیر ماشم درې پولیس د هرات په یو لسمه حوزه کې د سړک غاړې ماین په 14 کې وژل شول. بلخو پرون مبشین موټر سایکل سپرو وسلوولو د ترغونډۍ په بازار کې دوه افغان سرتیري په ډزو وژلي. د هرات ولی عبدالواحد قتالی دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلوال بریدګر هم په ځوابي ډزو کې وژل شوی. تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې هم تیر ماښام یوې چاودنې یو کس وژلی او څلور نور ټپیان کړي دي. چاودنه د ترینکوټ ښار اړوند سیمې کې د ملکیانو پر یوه فیلډر ډوله موټر سوې ده. د اورزګان ولی نعمت الله بختیاري هم په دې اړه ازادي راډیو ته لنډ لومړني معلومات شریک کړي.
نچین صاحب وخواته په دغه ساحه کې بین انفجار کړل دي، دا چې سپکی وو او یا هم پټ شوی دي. دقیق معلومات چې تر اوسه پرې نه دي. په دوو کسانو کې یو قومي مشر چې د شاه محمد زوی دی، د سرچخلو سیمې دی، یو همدا او یو بل د نچین د سیمې اوسیدونکی وو. دا دوه کسان دي په دې کې یو شهید شوی دی او یو زخمي دی.
چا په اورزګان کې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د آزادو رزمی لوبو دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژند تیر شپه په مسکو کې خپل روسی سیالان مات کړل. د دوی لوبې د ای ام سی فایت نایټ سازمان لخوا تر سره شوې. عبدالسمی فیضی په 80 کیلو وزن کې خپل روسی سیال سرګی دنیسوف په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر مات کړ. هغه تر بریا وروسته وویل،
قدرمنو هیوادوالو، خپل بریا ټول مظلوم ملت د افغانستان ته د زړه له کومې مبارکباد وایم. پیروزی ناجان صاحبان به تمام مردم افغانستان مبارکباد میگم. امروز خوشحالی ما را جشن بگیره.
واحد نجن هم چې په 15 کیلوګرام وزن کې لوبیده، خپل روسي سیال پاول اریدشیف په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر وګاټه. تر دې مخکې هم د روسي د آزاد رزمي لوبو په سازمانونو کې افغان لوبغاړي لوبیدلی دي. په ایران او پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوج ته رسیدلی دی. د ایران روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې دوی له وړې ورځې د 2500 کسانو مړینه ثبت کړې چې دا له ډسمبر میاشت راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د مړینو د شمیر او د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی په ایران کې د کورونا د برېټانوي بڼې د خپرېدو له کبله دی چې د ده په خبره له عراق ایران ته رسېدلی دی. د ورلد میټرز انفو وی پاڼې په حواله په ایران کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر له 2,011,141 کسانو اوښته چې له ډلې یې 4,000 او 490 کسان مړي دي. بلخو په پاکستان کې کووید 19 ناروغي په یو ورځ 114 کسان مړي کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سر ادارې چارواکو یک شنبه دا اعلان وکړ. د ادارې په خپل بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د 114 کسانو مړینه بې ساري او د جدي اندېښنې وړ ده. په پاکستان کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2,40,140 زیات دی چې له دې ډلې 15,443 کسان مړه شوي دي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې لارې نوې اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوي رای شي چې 90% رای ورکونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې باید لږ تر لږه 30% خلکو رایه ورکړې وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون له مخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 25% څوکۍ کمی کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران په خپله وټاکي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه د سر مطلب راخلو. د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحد طرح مسوده د ملي مصالحې عالی شورا ته سپارل سویده. دغه شوراوی په طرح کې اوربند انتقالي اداره او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمی برخې جوړوي. د سولې دا طرح د هغو شپږ دیرشو طرحونه چوړ بلل کیږي چې د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری غوړیو افغان ولسمشر او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې سوي وي. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې لپاره پر لزغونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالی شورا ته داسې یوه طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلي اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله یک شنبه په خپل ټویټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوې او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یادې کړې.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربند تامین د جګړې توقف د اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي. اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی. نړیوال اړیکې دي. د گزار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبیږي.
ښاغلی خوزنو ویل تمده د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوی لیوي واحد طرح سره د ترکیه غونډې ته ولاړ شي. د ترکیه د غونډې نیټه که څه هم سل په سلو کې نه ده وروستی، خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14 چې را روانه جمعه کیږي ترسره شي. دې غونډې ته د امریکا متحدو ایالتونو هم یوه طرحه جوړه کړې چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ترکیه د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسي غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالاً
خغلی خلیلزاد راغلی بو او د هغو مذاکراتو په اړه چې احتمالاً همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډای لموک سره باس کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. څمانه آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضی او خلک په کې بل وهي او موږ غلي کینو؟
خاموش
میباشم. ښاغلی صالح وویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅکله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشې کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچی او طالب پلاویو ته د ملګرو ملتونو امریکا او ترکیه لخوا د ګډو اصولو په نوم نه مادهیز نوملاړ سپارل شوی څو د ترکیه له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیګدیز حکومت جوړېدل چې بل سولهیز او ټول ګډون حکومت ته زمينه برابر کړي. د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو په مساویانه ګډون ټینګار او لګاونډیانو د سیمه او نړۍ هوادونو سره خې اړیکې د دغه طرحه مهم ټکی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي رادیو د پښتنو په جواب کې چې آیا طالبان د ترکیه په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، جواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سپارل سوی. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال او د طرحې یو تنظیمونکی مولوي عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل اوربان او انتقالي حکومت د دې طرحې مهمې برخې دي. شغلی سلیم صفی الله ستانکزی ته په مرکه کې وویل دا مسوده لا نهایي نه ده او هڅه کیږي چې د ټولو لخوا د تایید وړ وي.
دغه طرحه تقریبا په درې محورو باندې سرخېده چې د افغانستان آینده نظام دی او د دورې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی د اوربان په سر باندې په همدغه درې محورو باندې سرخېده چې زموږ کار دا و چې تقریبا د شپږ دیرشو طرحونه یا د نظریاتونه چې د کمیټې رهبری د اعضاو لخوا موږ ته رسېدلی او په هغه باندې همدغه شان د نور د جاوې مدني لخوا یا د نور هغه جریانونه چې د شورای مصالحې نه بهر و د هغوی طرحې یا د هغوی نظریاتو سره سره موږ په همدغه ټولو باندې کار وکړو. په همدغه تقریبا اوه اته ورځو کې موږ لکه دغه ټول طرحې جمعمندي کو او توحید هم کوو او دغه مسوده د مصالحې ملي رئیس ته جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته وسپارل.
د ملي مصالحې د عالي شورا په رهبري غړو کې خو د ولسمشر سیاسي مخالفین او موافقین شته، څه فکر کوئ چې د دوی وروستۍ پریکړه به ولسمشر ته څومره د منلو وړ وي که واقعا د هغه وړاندې شوې طرحه ډیره په پام کې نه وي نیول شوې؟
د رئیس جمهور چې کوم طرحه او هغه موږ ته رسېدلې وه موږ هغه طرحه هم شامل کړو په خپل دغه طرحه کې. د شورای عالی مصالحې په رهبري کې تاسو په جریان کې چې د حکومت نه هم ځینې مشران شته دي، د احزابو او د جریانونو نمایندګان هم پکې شته دي او د شورای عالی مصالحې د منصوبینو کسان هم پکې شته دي. د شورای عالی مصالحه د ټولو په نمایندګۍ باندې غواړي چې یو واحد طرحه جوړ کړي. کله چې دغه طرحه جوړ شو لکه نن موږ دغه مسوده جوړ کړو، بیا به ان شاء الله شورای عالی مصالحې هغه رهبری کمیټې ته وسپارو، بیا دغه هم لوستل رئیس جمهور سره هم شریکیږي. د رئیس جمهور موافقه په اساس باندې موږ به ترکیې ته ځو او د یو طرحې سره به ځو ان شاء الله.
طالبان چې د جنگ اصلي لوری دی، هغوی تر اوسه پورې د ترکیې په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه نه ده رسنیزه کړې، همدارنګ د خپلې طرحې په اړه هم څه نه دي ویلي. ډېر څه فکر کوي هغوی به قانع کړی شي چې د تاسو طرحې سره موافقه وکړي که څنګه؟
طبیعي خبره ده چې هغوی هم لګیا دي په خپل طرح باندې کار کوي او موږ هم په خپل طرح باندې کار کوو او موږ هم کوشش کوو چې ټول طرحونه یو طرحه جوړ کړو. لکه مخکې ما تاسو ته وویل، دا لازمه خبره ده چې هر حتما اون طرحه اومنو یا هغوی زمون حتما زمون طرحه اومنی. کله چې حتی کینو حتما دی هغوی ده طرحه بسر بادی همون خبری که بو هغوی زمون پا ده طرحه بسر بادی خبری که مون قرش ده دوپرو طرحه نه دست یا نتیجه تا ورسی گو چی پا افغانستان که امنیت راشی ثبات راشی و صلح راشی بیا بالاخر زمون گو ده طالبان تا منز چکم تفاهم را مستگی گی ده اغا پا نتیجه که مون کولشو شده افغانستان ده خلق چکم امیدونه دی امیدونه تر سره.
د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال او د طرحې یو تنظیمونکی مولوي عطاءالرحمن سلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې د جګړو له کبله کرنه 50% زیانمنه شوې ده. نور په دې راپور کې
د شنوونو لمنځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودونو او ډزو ژغونو هم پورته کیږي. د کندهار د ارغنداب سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر و. جراز محمد در غنداب ولسوالی پتابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې لامل ورڅخه پاتې سوی او کندهار شهر ته راکړه سوی. اجراز محمد وایي د تیر دوه میاشتو راهیسې باغونه نه دی وبسوي چې یا بتنجي وچکړي او یا زپلی وي.
غنم کرل ځکه د پات شلتنه مومنانو بره بغلا کې یا به مخه مخ په سړک ده دی جبل خبر نه باغونه به شډو په لاف کې دی نوی تاکاندی بلا او چی د برې څلور میاشتې نه یو به سوي ده دا بنده نو په سړي رئیس یعنی چې دلته دی راغلی دی کار بلا خراب دی باغونه پر وشډو دی وس نه خپل باغو سره یو څه نور خلای ګرد پات دی په کیو تک دې څه کوي مامو به سوي نه دی
دا یوازې ارغنداب نه دی چې کربندګر او باغلرونکي لخپل زمکو او باغونو کډه سیبي بلکې د کندهار په 500 نورو زراعتي ولسوالیو پنجبایي میوان جړې ډند او د ارغستان وسیدونکو هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني جګړې لامل د خپل مينو بي ځای سیبي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصل خیز زمکي شالې پاتې سیبي د پنجبایي ولسوالی وسیدونکو اسد الله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې اساس کالي حاصلات ورکول خو د تیر دوه میاشتو راځي او به نه دی ورکول سیبي
تو ران باغ مو یشی و ساش کال اصول ترسیدی د دوی میاش کیش مو راوتلی زو خدا کم یا بیا وبپری لکړی اج کړ د حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داس حالت کې هم چې راوتلی ش کولې مو دی دا چیر کشته نه زو خدا کم بیا یا وبپری لکړی دی یا بیا ورغلی چې اوانو نمش کې مشلی نو خو چې تکبیر او پاکی اونس مو پر دا بیرو چې مو وای خدا پاک بارانو نه غبی د الله د خواس ساش کال بارانو چې و باران وای چې خالي وبپری لاس دی وچ نه سي اصول څه قوتلی دی ساش کال اصول نکیه
د کندهار چارواکي همني چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو لامل د میوه باغونه د وچېدو لګواړ سره مخ دي او 50% کرنځیان منسبه د کندهار د کرهن او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وای په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روان دي کروندګر او باغلرونکي د خپل باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسیتلای چې لامل شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ سي او ترڅنګ به د غنمو او نورو غلو دانو بیل وړي
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکې د کښنې پاتې شوې چې هغه ځمکې چې تیر کال نور کړنو موږ په غنم کارل هغه د کښنې اوس پاتې دي نه سي شړې پرتې دي نو که زه ته هم د کوم ولسوالو کې چې ډېر جنگ دی هغه 50% نه زیات ځمکې کوم ځای ته بزګر رسیدګي نشي کولی هغه بیخي کښنې پاتې لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ ژړې ولسوالۍ میوان ارغستان نو ځکه چې هلته ټیکټر تک هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال دا ټول
د کندهار د کډوالو او بیرته راسنیدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمیر یو زر شي چې له دې جملې یو لس زره کورنۍ کندهار ښار ته راکډ سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي
په افغانستان کې د تودوخې درجه 1.8 سانتي ګریډ په دې وروستیو کې لوړه سوې ده تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې هیواد کې د ګلخانی غازونو د خبرېدو لامل خبرداري ورکوي دغه ادارې د تازه راپور لمخې په افغانستان کې دغه غاز له 1990 کال نه تر 2010 کال پورې 1.3% ډیر خپور شوې ده د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین د یک شنبه په ورځ د اقلیم د بدلون په اړه د دوهم راپور لخپریدو وروسته ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه کیږي چې تر 2015 کال پورې به د 2010 کال په پرتله ګلخانی غازونه 20% ډیر خپاره شي
دا دغه راپور هدف دا دی چې د ګلخانی غازونو خپرېدل د اقلیم د بدلون او له نورو مواردو سره چې د اقلیم په بدلون پورې اړه لري څرنګه ځانګړي کړو دغه راپور کولای شي چې د یو مهم راپور په توګه د راتلونکو اقداماتو په خاطر د ګلخانی غازونو د خپرېدو او د پروژو د پلي کېدو لپاره ګټور تمام سي سره لدی افغانستان د ګلخانی غازونو په خبرېدو کې ډیره کم ونډه لري یعنی 0.01 دی خو موږ بیا هم د اقلیم د بدلون نه ډیر زیان وینو او دا مسله زموږ د اندیشنې لامل ده
د خاغل امین په خبره کې هم افغانستان صنعتي هیواد نه دی خو د افغانستان درجه په ورسته 2.8 کلونو کې یعنی د اروپا د صنعتي انقلاب وروسته د سانتیګریډ په حساب 1.8 درجه لوړه شوې ده د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان د پاریس د پیمان غړی دی چې لمخې مکلف دی له 2000 نه تر 2030 میلادي کال پورې د ګلخانی غازونو خپرېدل 14.6 راټیټ کړي لبل خوا د چاپیریال ساتنې پوه عبدالولی مدقق په افغانستان کې د ګلخانی ګازونو خپرېدل د اندېښنې وړ ګڼي.
گزارش سے دے چاپیریال ساتن ملی ادارے پور کڑے دے ہر گازو پہ تولید او انتشار کے زیادوالی خی سیغا پہ نڑی والا کچا دے اقلیم دے تغییر سبب گرزی چی پہ پای لکے ہر ایوادونا لکا افغانستان تغییر دے اقلیم دے تغییر لمنفی اغیزونا دے زیاد اغیزمن کی
د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره د دوی دوهم راپور د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې تر سار لاندې بیلابیلو بنسټونو، وزارتونو او د چاپیریال ساتنې متخصصینو له 2013 کال نه تر اوسه پورې بشپړ کړی دی او د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیم د بدلون د کانفدراسیون لخوا منل شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به اسد الله الدین راته وایي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې ویلي، روانه میاشت په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف یو پر بل حمله زیاتې کړي. د لیکوال په باور دا لا معلومه نه ده چې د استانبول غونډه به په دوحه کې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې په څیر کومې بدیلې موافقې ته زمینه برابره کړي او کنه. د طالبانو او د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې ترمنځ د موافقه د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوې وه چې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل په لوجستیکي لحاظ ګران کار بریښي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه روان تاوتریخوالی د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او روغې جوړې لپاره ښه نښه نه ده. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور دوام د افغانستان د مخالفو جهتونو له نږدېوالي سره مرسته نه کوي، بلکې د حضور دغه دوام د یوې معناداره او پایداره سولې لیدلوری سخت زیانمنوي. د امریکا بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د افغانستان په باب یو مقاله کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی د نړیوالو کنفرانسونو له ډیپلوماټانو سره په کتنه او په ورستوي کې د کمال خان بند پرانیست پر مهال خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه چې له طالبانو به د هیواد دفاع کوي. په لیکنه کې وروسته له سیاسي کشالو هاخوا نورو مسایلو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې افراطي ډلې په پوځي لحاظ برلاسي دي. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې نیمایي نفوس د لوږې له بحران سره مخامخ دی. په دغه هیواد کې چې اداري فساد پکې پراخ دی، د حکومت د عوایدو ډېره برخه له بهرنیو مالي مرستو برابرېږي. د لیکنې په یوه برخه کې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي وضعیت مایوسوونکی دی. د نیویارک ټایمز د لیکنې په یوه برخه کې د استانبول غونډې ته هم اشاره شوې چې د راتلونکي لپاره د لارې نقشه برابروي. د لیکوال په باور په دې غونډه کې به د امریکا عمده وړاندیز د یو موقت حکومت تشکیل وي چې د ولسمشرۍ تر نورو انتخاباتو پورې قدرت په لاس کې وي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغه موقت حکومت کې به طالبان او اوسنی حکومت قدرت شریکوي. د دغه وړاندیز د مسودې له مخې دغه سیاسي اقدام به دې ته اړتیا ولري چې ولسمشر غنی له واک لري شي. هغه څه چې ولسمشر غنی په وار وار مخالفت کړی او ویلي دي چې دای به واک یوازې خپل یو منتخب ځایناستي ته سپاري.
نن د اپریل 12مه فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته لاړ. په 1988 میلادي کال کې عبدالاحد مومند د لومړني افغان په توګه فضا ته لاړ او له هغه ځای څخه د افغانستان کسي وکړه.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایي فضایي اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایي بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلې عبدالاحد مومند سپور دی. غواړي چې په فضا کې د روسي له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپله پوهنیزه او څېړنیزه پروژه پیل وکړي. خاغلی مومند ویلی و چې فضا ته سفر یې 8 ورځې او شپې 6 ساعته او 26 دقیقې وخت ونیو او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د قانونو اوبو زلزلې پیژندنې او ځمک پوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول مهمې دندې وي. د عبدالحد مومند د فضائي سفر د شیبي هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلې. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابل ټلیفوني خبرې وکړي او هیله وکړه چې کاش کې د هم کولای شوي له فضا څخه افغانستان وویني.
په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش کې د کایهان څخه موږ خپل هیواد لیدلای وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنه ورشوګانې شنه درې او پراخو دشتو لمخې څخه سم د لاسه ښکاري.
خغلی مومن لفظانه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول اثر ته ورسوي.
محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، صاحب لاسته مې چې مخکې د پرواز مې وعده ورکړی و، اوس هم دا وعده کوم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام
نن د اپریل 12مه فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1968 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ. هغه وخت عبدالحد مومن درې کلن و. لدی وروسته په کال 1969 کې امریکایي نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله: دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی، خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومن د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. ښاغلی مومن هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړل او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته د راتګ پر مهال یې خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالحد مومن ویلی وو کله چې فضا ته ورسید زمکه ته یو نظر وکړ او لزان سره یو ویل چې دا ستوره زموږ ګټ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. نوموړي دغه شان فضا ته د رسیدو لپاره د خپل ورکړل شوي ماموریت پر مهال رسنیو سره په خبرو کې ویلي:
دا وظیفه چې ما ته راسپارل شوې وه چې د افغان په صفت افغانستان لپاره دا غټه دنده چې باید سرته ورسوم، چې دا ډېر پر مسؤلیته وظیفه وه چې له یوې خوا مسؤلیت درلود، له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر له کومې دا مسؤلیت وخت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی و.
د چې د غزنی ولایت اوسیدونکو د افغانستان کې د کورنۍ جګړو پر مهال جرمنی ته کډوال شوه او اوس مهال لغپلې مېرمنې او درې اولادونو سره په آلمان کې ژوند کوي. هغه په 2014 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه پوره شوی وو افغانستان ته راغی او د وخت چارواکو له لوري ډیر وستایل شو. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د افغانستان د هوایی پوهنتون رئیس وای چې خاغلی مومن او محمد دوران د سلور سو کسانو لمنځه وټاکل شول. روزنه یې ولیدله، خو وروسته خاغلی مومن وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. خاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومن سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی. ډیره مهمه
خبرې دی او افغانستان سنتر ورسېږي. دوستانه دی فارې ډاکټر نجیب الله سره خبرې وکړې په ټلیفون باندې. په هغه وخت کې په افغانستان کې افغانستان مخ په وړاندې روان و او واقعا چې پیشرفت ډېر زیات کړی و، مخصوصا په هوابازي مسلک کې. موږ په هغه وخت کې په هوابازي مسلک کې په مختلفو مسلکونو کې متخصصین
حتی ډاکټران هم درلودي. دی وايي په دې سره دا ثابتېږي چې هغه مهال افغانستان څومره پیاوړی هوایی ځواک درلود چې له ستونزو سره سره یې پیلوټ فضا ته سفر وکړ. د ټینګار کوي چې هغه مهال د افغانستان هوایی ځواک د سیمې په کچه بیساری وو او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ترې په ویره کې وو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د روانې حمل میاشتې په 3مه یوه روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزل یې پکې ول له قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. دا په نړۍ کې د لومړني ستورمزلي روسی ګاګارین ته د درنوي په پار فضا ته پورته شوه. دا مهال څلور امریکایان، دو روسان او یو جاپانی ستورمزلې په نړیوال فضایي سټیشن کې دي.
ازادي رادیو ته ورجست د هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د اروپا میشتو افغانانو د پنځمې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربان ته غاړه کېږدي. دوی پرون آنلاین غونډه وکړه. په هرات کې پرون 15 افغان سرتیری وژل شوي، بلخوا په اورزګان کې تیر ماښام په یوه چاودنې کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د آزادو رزمي لوبو دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژن تیر شپه په مسکو کې خپل روسي سیالان مات کړل. پیرانو پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوشته رسیدلی دی. په دواړو هیوادونو کې چارواکو په دې باب اندېښنه څرګنده کړې ده. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې له لارې نوی اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. واشنگتن روسیه ته خبرداری ورکړی چې له اوکراین سره پر پوله لپارهونکو اقداماتو ډډه وکړي. امریکایي چارواکو له اوکراین سره پر پوله د ګڼو روسي پوځیانو ځای پر ځای کول بې باکانه اقدام بللی. سپیولا ستانکزای جزئیات وړاندې کوي.
له اوکراین سره په پوله د روسیې تازه پوځي تحرکاتو امریکا او لویدیځ هیوادونه اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یکشنبه له NBC تلویزیون سره په مرکه کې ګواښ وکړ چې که روسیه پارونکو اقداماتو ته دوام ورکړي تاوان به ورکړي.
As we speak right now, I have to tell you we have real concerns about Russia's actions.
همدا اوس چې له تاسو سره خبرې کوم باید درته ووایم چې له اوکراین سره په سرحد کې د روسیې د اقداماتو په اړه جدي اندېښنې لرو. اوس تر بل هر وخت زیات هلته کله چې په 2014 کال کې لومړی وار حمله وکړه ډېر روسی پوځیان حضور لري، ځکه هم موږ په اروپا کې له خپلو ملګرو او متحدینو سره په نږدې اړیکه او همغږي کې یو. موږ ټول په دې اړه ګډه اندېښنه لرو. ولسمشر بایدن واضح کړی دا چې که روسیا بې باکانه او پارونکي عمل وکړي تاوان او عواقب ولري.
د
امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره هم د روسیې د تازه تحرکاتو په اړه غږېدلی او ټینګار یې کړی چې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په پوله پوځي تحرکات باید ودرېږي. دا څو وروستۍ ورځې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسپلاو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. ښکاري چې روسي پوځیان هم د اوکراین د پولې خوا او هم په کریمیا ټاپو وزمه کې خپل پوځي تحرکات زیات کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب هم یک شنبه وختي ویلي وو لندن او واشنگتن په اوکراین کې د روسیې له بې ثباته کوونکو هڅو سره کلک مخالفت لري او له موسکو غواړي چې له لانجو لاس واخلي. د جګړو په تودیدو سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترکیه ته تللی او له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي. په استانبول کې له زیلنسکي سره تر لیدنې وروسته اردوغان وویل وروستي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او هیله ده چې دا لانجه په سوله ییزه توګه او د اوکراین د ځمکنۍ واکمنتیا سره په مطابقت حل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پنځشنبه د دغه هیواد په ختیځ سیمه دون باس کې له خپلو پوځیانو سره تر لیدو وروسته وویل انقره او کیف په تور سمندرګي کې د ګواښونو او له هغوی سره د چلند په اړه یو ډول دریز لري. کرملین د روسیې جمهوری ریاست بیا د لویدیځو هیوادونو هغه غوښتنه رد کړي چې روسی پوځیان د اوکراین له پولو شاته وکړي او ویلي دي دا پوځیان کوم ګواښ نه متوجه کوي بلکې دا د روسیې یو کورنۍ موضوع ده. روسیه په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې دغه کار د لکتر لګه سلو هیوادونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو.
د انصاف په لټه کې یوې چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین سوای
کوتي ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
وزبه تلیفون کوون کې په خپل ووای چې ستونزه یې سده
زه زندانیم نظامی او سابقه کاری ځنګړو ځواکونو د کمانډو قطاتو کې لرم. نقل موظفه کړی ده په اساس یو ادعا چې اصلي مجرم یې آزادانه گشتو گذار کړي. بندي هم
ته مجرم بندي شوې څه تور در باندې لګیدلې
په ادعا د شراکت قتل
به ثابت شو څنګه سرنوالې سو کومه حاکم سو وکړه
شواهد و مدارک هم لرم. اول محکمه په شپږ نیم کال کې دا جرم سوی ول په اول ځل چې بندي سوم نسبت عدم موجودیت دلایل د الزام شواهد و مدارک ضرور می استفاد زده بند در احاس و ما زر بیت اخبالی وزیفه تو گذیدم. اساس مجرد اعداد ورسه مقتول. پاتنی وکال که زده پجریان دی وزیفه که و ما دی پاساس یا ورقی عرض باندی که دا گویا دا شریک دی قتل دا. اعدای چرا باندی وکل پا گویا تا شریک دی جرمی. سرانوالی تحت نام دی قتل خطا یعنی از اثر غفلت به توجه در دواد باید پامبولانس که ولی شبخانه تا سرده اینوان لاندی دو کلقیت را تا پیشنیاد که ولال اول محکمه تا اول محکمه دی اوزیسی دی شهر دی کابل دی خار را تبارات را که چی دلائل نو شواهد نو مدارک نو دومی محکمه تا ولال سرانوالی تاقیبی قینات و نکل پا دی مورد بانی دومی محکمه را تا ول از کال قید را که در این محکمه که زه خواست د افغانستان سره محکمه نه می ورقه مرتبه کړی د ما دوسیتی په اساس شواهد او مدارک وڅېړل سي په تاسو کې د ما ورقه عرض د ما اسناد یو 28 نفر شاهدان چې ما درلود په محل کې کوم محل کې قتل سبب هلته دکانونه او دغه تم چا توجه و نه کړه د ما اسنادونه مې نظر نه تنه په پټو سترګو رئیس دیوان جزا د سره محکمه پاساس شناخت دی ورثه مقتول سره د لوګ د لوګ وطندار او ماته راته ولس کال قید راته
دا قتل چیرې شو یو
دا قتل په کابل ښار کې
دا مقتول کوم نظامی او کنا عادي سره
هغه وخت زه رخصت راغلی وم له وظیفه نه ملکی سړی و قتل سوی و بعد له قتل دغه جرم سوی و زه په مسیر باندې راتلم چې ومې کته دی په وینو کې پروت و ما د هلک شفخانې ته یووړ همدا شفخانې ته وړل راته غم شو
ته د قاتل په صفت نیولې او کنه د قاتل د ملګری په صفت نیولې
د قتل د شراکت په تور نیولې پر اصل کې چې د غیظ د دخالت نه لرم د مو په بیګنایي باندې د ډیر اسنادونه لرم
قید چې پتا قتل او دا بیخي دریمه محکمه کې قتل او کنه تنفیذي قید دی
تنفیذي قید په اوله محکمه کې براءت یم په دومره محکمه کې د وکیل د پارلمان دوه نفر رالو په سرانوالی په استناف محکمه دی کابل ښار باندې فشار راوړی چې د تقید وکړه گویا که د تقید ورنه کې فایل اصلي مفرور ده او هغه د ترور زوی ده نو بیا موږ ته چې په لاس نه راځي د تقید ورکه چې د ترور زوی حاضر شي زی په زندان کې واچول د ترور زوی مازادانه له دې سره اوس هغه د وکیلان د پارلمان دی سره کته پورته کیږي
خو ته حق لري چې عریضه وکړي
څو ځله مې عریضه کړې ده دا اوس په تجدید نظر باندې کار کوم تجدید نظر مې څلور مرحله چې له سترې محکمې نه مې امر خلاص کړی ده له بورد اعلی د مشاورینو د لوی سرنوالي نه مې خلاص کړی اوس مرجع د تحقیق ته تللی مرجع د تحقیق کې بیرته وکیلانو فشار راوړی ده او د ورثې مقتول چې څوک دغه نفر فشار راوړی ده اوس وایي یا ماته دې تضمین کوي چې ته فایل اصلي ماته اجره یې او یا بدل ته په زندان کې شپې ورځې سبا پیدا ولسکل
په دې حساب کې خو د جمهور رئیس فرمانونه هم صادر شول بعضې بندیانو ته یې تخفیف ورکړو په دغه فرمانونو کې ته شامل نه وې
جمهور رئیس دوه فرمانه چې یو تحت نام تحت نمبر 250 تم وو چې په لوی جرګې مشورتي اوله کې ورته ورک بیا دغه په تقوی فرمان شفتاب ورته ورکړل ته ورته لیکلي دي چې په اوله ماده کې لیکلي چې چا قید تر 50 کلو وي نو عفو دي چې یو له 50 تر لسو دي ورته تخفیف دي ورکړي چې له لسو تر شلو چې دي تخفیف دي ورکړي اما په تعصب دي دې باید ډېر مایوسه کېږم چې د وطن ته او د خاورې ته او د دې دولت د جمهوریت د بقا لپاره قرباني ورکړي ځین دي چې ما خپل نه کاله خدمت کړی رئیس جمهور ته خواستار دی ورقه ارسوم چا ما دې نظر ونه نیول او دغه فرمانونه چې ارتباط محاکم ریاست عمومي زندانای مابوسین د افغانستان څخه ورکړي هلته په ولایتو کې بعضي تطبیق شو چې ډېر محدود کسان دی ګوتو په شمېر چې خلک یې پیژنه هغه نظامي هم خوښ شو بعد لایغه نه د فرمانان توقف شو
تا غوښتنه داده چې تخفیف درکړل شي او کنه معاف شي برات درکړل شي
غوښتنه داده چې د ماده 2 اساس د شواهد او مدارک وڅېړل شي او کچېته زه مجرم یم قید به تیر کړم کچېته مجرم نه ما سره سلیقوي برخورد شوی ده دغه کچېته زه ګناهګارم قید مې قبول ده او کچېته بې ګناه وم له مانه باید دغه دومره وخت کم یو کال یو نیم کال قید مې دغه اوس په زندان کې تیریږي د دې او د مادي تاسو فکرې شکنجې د کورنۍ مشکلات دې باید تاوان وکړي
دا مشکل به ورسو د مسؤلو مقاماتو تر غوږ به ورسو
خوشاله وي
دغه ستونزه مو د زندانونو په چارو کې د یوې معتبرې مرجع له مسؤول ښاغلي حشمت ناطق سره شریکه کړه
بس مو په اخر کې کوم لستونه چې دوی درسره شریکوي بیا مو ته راځي د توحید یا هغه کوم معلومات چې مونږ ته اړه لري یا مونږ ته مربوط کیږي بیا مونږ خپل نظریات شریکوو.
دغه لیستونه چې تاسو ته راځي ناطق شب، دا لیستونه چې راځي په پوره عدالت سره په شفافیت سره تطبیقی؟
بالکل بالکل، دغه مونږ خو هغه یو مرور کوو چې آیا واقعا دا شخص مستحق ده، کوم شخص دې فرمان واقعا مستحق کیږي که نه کیږي. مونږ خو داسې نه کیږي چې یو بندي آزاده وو هغه لس کاله بند کی او څو میاشتې پاتې دي، د دې خاطر د نوی کال د اختر ورځ او څو هغه مناسبتونه چې مونږ لرو د دې لپاره مونږ ورته اجازه ورکوو یا ورته تاییدوو. د دې خاطر ما دا خبر تاسو سره شریکوم چې دا ټول د عمر زندانان ته مربوط کیږي، چې هغه دوسیه ورسره پروته دی او پوهیږي یو بندي څو کاله تیر کړی ده او څومره وخت پاتې ده. یوازې مونږ لیستونه چې راځي مونږ ته د فرمان لپاره بیا هغه مونږ یو مرور کوو، سیمولایزه مونږ درلودو ورسره شریکوو. بس
بیا اجرات کیږي په هغه
حساب؟ بیا اجرات کیږي او د رئیس جمهور بیا فرمان اخلي او بیا فرمان کیږي، بیا د فرمان وروسته هغه توشي کیږي، بیا زندانونه دیار ملمه شریک.
پښتنه بلا هم ده، دغه بندي وای بشیر نومي، دا بندي وای چې زه د قاتل د ملګری په صفت بندي شوی یم او قید تنفیذی را باندې ختله، دې ته څه مشوره ورکولې شي تاسو چې دا سو کی چې
دا کېږي شي چې خپل ځان لپاره یو وکیل واخلي او هغه وکیل کېږي شي چې هغه مخ چارو مختوري، د دې خاطر چې هغه استناف طلبي اگر کوم محکمه هغه سلاسه محکمه کوم معلومات هغه د دې دوسیه فاینل شوی ده، نو هیڅ شی نه کیږي. د دې تمیز یا هغه استناف پاتې وي خو کېدای شي چې هغه لبزان لپاره یو وکیل اخلي بیرته شریکی کی، چې زه غواړم چې زما دا قصې دي او زه غواړم بیرته زما دوسیه یو سیرل شي. د سیرل لپاره بیا تحقیق کیږي فرانوالانو هغه بیا سیري تر د چا وخت دا کس مستحق ده چې باندې پات شي که نه. زمونږ مشوره دا ده چې هغه کېدای شي چې یو وکیل ځان لپاره اخلي او لوی سرانوالي ته یا محکمې ته درسره شریکې کړي چې زه غواړم ځان خپل دوسیه یو ځل بیا یو مرور شي. څو کاله تیر کړی دی هغه په بند کې؟
بند کې دا وایي چې یوارې زه بندي شوم، یو څو میاشتې بندي شوم په کماندو کې عسکرو، بیا برات راکړو، ابتدایي محکمې برات راکړو، بیرته وظیفې ته لاړم، څو میاشتې مې وظیفې کې تیرې کړې، لیکن بیا دوهم ځلې بیا ونیولم او اوس پروت یم. اوس اولس کاله قید راکړی لیکن تنفیزي قید دی.
خو هغه کېدای شي یو تن هغه تمیز لپاره هغه یو ځان لپاره وکیل وټاکي چې هغه وکیل وسیړي دی هغه چاړو.
یعنی معقوله لاره دا ده چې وکیل ځان ته ونیسي؟
ځان ته یو وکیل وایي او یو درخواستي ورکړي چې سرنوالي ته که زه داسې په ما باندې یو ستره محکمې ته چې بیرته هغه یو احکام ورکړي چې د دې دوسیې وسرل شي، بیا هغه دوسیې لپاره بیا سرانوالان او هغه قاضیان تاکل کیږي، بیا هغه سیري چې آیا واقعا دا شخص مستحق ده چې تمیز لپاره ورشي که نه. دې یو دا یو معقول را ده.
ډیر زیات تشکر، کامیاب اوسه.
سلامت شئ، مننه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د بشیر په نامه د سرخی پلی یو زندانی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یو کس د قاتل د ملګري په تور بندي شوی دی. د ده په خبره هیڅ شواهد موجود نه دي چې په ده ثابته کړي چې په دې کار کې له قاتل سره ملګری و. دی دا هم وایي چې د بندیانو د ازادېدو په هکله د جمهور رئیس دوه فرمانونه راغلي چې ځینو ته یې تخفیف منلی او ځینې له زندانه خوشی شوي دي، خو دی په یو فرمان کې هم شامل نه شو. او د زندانونو په چارو کې د یوې معتبرې مرجع مسؤول حشمت ناطق وویل چې د دې یوازینۍ چاره دا ده چې مدافع وکیل ونیسي چې دوسیه یې له سره وڅېړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او د ورکو عزیزانو ګرانو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، د دې ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشان برابر کړي او وړاندې کوم.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې پویږی دغه خبرونه موږ هر ونی تاسو ته چمتو او خبروي نو دغه یوې هفته په ترڅ کې موږ ته تاسو ګنشمیر صوتي یا ژغیز پیغامونه راسیږي چې په هغه کې مو یا د کوم پیدا سوي عزیز زیری راکړی وي او یا مو هم د خپل دوستانو او خپلوانو د ورکیدو احوال را تسب کړی نو موږ تل هڅه کوو چې تاسو دغه پیغامونه په نوبت سره خبرو کړو خو یو هیله مې ستاسو څخه دا ده چې لطفا خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره او د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز نوم او یا کوم نشانی په واضح ډول ثبت کړئ نور نو ستاسو وخت نن سم راځي چې لومړی به په ګډه سره د پیدا سوي عزیزانو په حق له پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر وسط وی ضروری رکھی چھ مدد ہی مدد کری شروع والے سر تیز پیغام پر در مرن تو کوم چھ پے کہ کچھ نہ کال دے وہ کال دے تقریبا دے وے تے کندار نو دیر بغاری وی کدا مومن مسلمان وی نو ماں سے سوال چھ پتہ وش مار بن ائی کو وی سی اغوانی سین چھ مارن چپر و و ات یو درے چپر درے سلا چھ مارن چپر و درے یو جنز ن درې دوا ات ات اوبان دې شای له دې باندې چې په وسو و دوا سو یو چې درې سو دې
خادم تر کې منداله د دمن تل ته واشر له سوالي سره کار ده که څنګه خلې و ده نو پیغام دا چې زموږ تاسو مې کې او کاست داوود په نامه تقریبا د 33 کال کې دې په امدا غته مې کې وسیج په دې سم کې گزاره کوي دا داوود په نامه د تاسو کې خپل ځان مری په کې د ایرات ولایت د شندل ولسوالۍ د ښار د کې فاصله کې درې وایي نو کوم مؤمن مسلمان ورور غواړي چې داوود په اړه معلومات ترلاسه کړي هم غواړي چې داوود پیدا کړي کله د کوم دوستان کوم ملګری کوم ورونه کوم شنور داس کریبان زما ځاګه ورې نو زما د شمیره سره داړي کوم چې زما د ټلیفون نو شمیره ده 01012819 بل شمیره زه ځان کې کاروم 0101 یو څلور دوا اته یو نه پر واسه وای یو څلور تاسو سره اته سمونه لسیه وای پامان
السلام علیکم محمد جان اوکرین غرسن ولایت مقر سلمی محمد یاد د یو رکروټ مو پیدا کړی دی کوم سره د غرسن ولایت مقر ولسوالی کې مو کول دی دم خوش ماره د سپا وای څوار درونه درېزو کې دی یو لري به وای سپر وای څوار درونه درېزو کې دی پیدا کړی دی چې کاږي پر واسکټ سخلې او سپین ګوټې پخو
زه شمس الله شرافت پیلان د هلمن ولایت په نامه ولسوالی کې اوسېږم په اصل کې د ورزګان ولایت يم دلته په ورزګان ولایت کې د لغپار په نامه نپر مش پیدا کړی دی نو راځه نو نیم میچ کې د زمر سره اوسېږي کار څوک د پاکله معلومات غواړي د 19 کال عمر لري نو زما سره د ټلیفون په داش مې راړي کوو نسی سلام چې مې راځه په واسو نه تلويش چې په تاسو په شپته سلور سوالات یو ځل بیا چې مې راځه په واسو نه تلويش پاسا وای شپته تلور ساو لاست او روشن شمرز استه پر واسه شکر نیوی یو نیوی دراته دواته السلام علیکم دا درې ډېر مننه زما پیغام نه
وغه ته ما د ته دی ونه دی خدای دی ونه دی کله ته غیر شخص پدې ورور نو مټر زمون دی پر دی دوه هر مخه چې مونږ دی ورور خدای شخص پدې ورور خدای شخص پدې غږ ته لاس کې ورور خو دې اصل کار نو کوي خدای شخص پدې ما دې بدل شهر دی کتراویا اویا ته سوالات یا شپږی اربان نمبر دې څه په اویا له سوالات سره سره درې دې سپینځه دا که دا شي خپل نفر تر راځه کې وسلام
موزه دلته پکندار کې یو دانه کښنې په داګری ګونی کې پیدا کړې دي هر مسلمان ورور وی سوال شي نو ته په داغه شمیره باندې اړیکا ونی سي موزه ټلیفون شمیره ده 0015 3 5 3 3 5 ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0015 3 5 3 3 5
زه به لاجان يم کندهار خبرې کوم یو نفر پیرا کوي سلام باندې دی بچ محمد دی زابل ولایت دی که څه شغل دی سم برابر وو موږ دې د اخاده خراسي دی نه کور مالي دی نه سی مالي دی بل څه چې نو وخت کل کل زابل ده شنکی ولې فعالی ده نو کله هر څه خپل مو ما بل دې سره راځم وي چې پراویا و اویا دغه سوالات یا پولیس باندې شرم نه ارباب صفر و و نه یو صفر 3 3 3 5 بیا سن نمبر بیا وایم صفر آیا واویا دو سو اتاتیا شپویس عربانه در بوایم صفر واویا نسوالت سلوسو دردی پیروزه و سلام
زه پرهیز پسرلی م یو ماشوم دی دلته داسې د پنځو شپږ کال دی نو خبرې نه شي کولی تورې جامې په غاړه دي شنې سترګې لري که د هر چا وي او څوک چا نه ورک شوی وي نو زما سره دی په دې شمېره زنګ وکړئ صفر وا ته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر شمېره بیا صفر وا ته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر نو ما سره دی که هر چا جان ندرکه شوی وي په دې شمېره زنګ وکړئ زه به ورته ځای وښیم او راډې شوي بودي په مخه موخه
زه په لشکرګاه ښار کښې نه خبره کوم سیدلا مینهوال نومېږم چې والد مو پیدا کړی دا لس ورځې کېږي زموږ سره جناغا نومېږي پلار یې په جناغا ورته وایي او پلار یې شیرعلي اکا نومېږي د یکمت اکا اخشی دی د هلک رسې نسواریان کالې دي او سره رخچینه ده پاپریان چمپه دی په پښه دي او ګنډ یې وروغ دی نو هر سړی کولی شي وروره چې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي که څوک زما غږ اوري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه صفر پنځه شپږ نه درې اووه شپږ دوه یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر پنځه شپږ نه درې اووه شپږ دوه دغه زما شمېره ده وروره هر سړی کولی شي څلور ساعته زما ټلیفونه عیار دی زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي پلیز السلام علیکم
درنو اوریدونکو دا وه د پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست په دغه جمله کې وي او اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو شویو خپلوانو او دوستانو په لټه کې
بله السلام علیکم زه روح الله روحانی یم د هلمند ولایت مارشی ولسوالۍ اوسېدم ته یمه ملګری یمه دی د محمد داود په نامه باندې پرو ښکار د لوی اختر په درېیمه ورځ د کوره څخه نه درکه شوی دی چې هېڅ نه د مړه او نه د ژوندي په درک معلومېږي هېڅ درکه نشته د مارجي د لشکرګاه په لاین باندې د موټر چلوئ بلدر موټر اوس د کوره څخه نه درکه شوی دی کور ورونه ټول ورته تشویش دي په ډېرو پسې خفه دي که د ده په هکله باندې څوک معلومات لري او یا د اواز دغه اواز به پخپله اوري ما ته دې په دغه لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي زه ورونه خبر کړم زما د موبایل شمېره ده صفر اووه صفر څلور اویا اته دېرش اویا صفر اووه صفر څلور اویا اته دېرش اویا انټرن شمېره هم درته ووایم ځکه چې بېسیم سم کار نه کوي مرجې کې صفر اووه اویا یو څلوېښت شپېته اووه سوه اووه نوي دغه محمد داود نامه یې د حاجي عبدالمحمد عزیز اکا زوی دی د مرحوم حاجي محمد عزیز اکا زوی دی چې ورور یې مشر بل ورور یې چې دی دغه شیرین اغا نومېږي بل ورور یې غاسالدین اغا دی بل ورور یې مولوي عبدالاحد اخوند دی چا مسته معلومات راکړئ بس موږ ډېرې مهرباني وکړو دي
زه د فاریاب د ولایت د غیساد ولسوالۍ محمد نومېږم مجورک لرو په نامه د داود چې دا دولس کاله کېږي ورک شوی دی میر یو څو وخته د مخه دلته یو پیغام ایښی و چې د هغه سړي سره ما خپله خبرې وکړې چې په مشهد کښې بندي دی د عقیل آباد په زندان کښې نو اوس مو دا اورېدلي دي چې دغه درې سوه بندیان دي که څلور سوه بندیان یاران راړولي افغانستان ته چې خپل د بنده پاتې موده په افغانستان کښې تېروي که چېرې د سید آزادۍ د رادو د لارې او یا د سره سریب د لارې د دغو معلومات د دغه معلومات اوسې ډېرې ښه به وي که چېرې د هغه مشهد د لارې وو چې په مشهد کښې په عقیل آباد کښې بندي دی چېرې په دغو کښې راله شوی که دغه د سره سریب د لارې معلومات وسو او تی ته چا پیغام یغنګ شې شوی دغه به ډېره سی څخه منندوی یو چې دغه معلومات مو راکړئ په مخه مو ښه الله مو مل شه
زه روح الله ولسمل د هرات ولایت ستاسو سره په لین کښې یم زما یو ورور دی په نامه د وکیل احمد تقریبا شپاڼس کاله عمر دی او د هلک چې ډېرې کښې نادرکه شوی دي که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل زما ورور دپاره معلومات لري کولی شي چې زما د ټېلېفون په نمبر ما ته زنګ را ووایي پنځه دېرش لکه افغاني جایزه لري زما د ټېلېفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ که د ټېلېفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي
سلامونه د رادیو ټولو کډمنو کارانو ته اوریدونکو ته زه په ظلامت مینه مې علیکم د هلمند ولایت د لیسنې ولده زما کا قسم په نامه د تقریبا 40 کال باقي چې رخصوې دي هر مسلمان ورور ته معلومات وي که ژوندې وي که مړ وي او چاله دل وي هر مسلمان ته کوي اته مسر ټلیفون پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسي زما ټلیفون شماره 0503 ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0503 د ازادي رادیو سره مننه
حالو السلام علیکم زه د بغداد د غازی پور سوالي د غالي کډو شوم زما یو کال ورته ته نامو فامیلونه کال د غاما د کال د نجو کال د سایرو د زره سره کوچناک دا نوی کال دغه نوی کال په شوم سم دی دا لا زره کال چې د کوه تر نه دراسم سلا دراسم چې څو مې دراسم دی یا وی خبر از ما زغال خدا شما رو دینا تزن دی پر و پر دریوارات یو زنجه نه و خدا شما رو دینا تزن دی نه بر من نه دل دل تخم
ما ورور اتلس کلام ورور می ده اتلس میاشت کی رو پلا کنم ده بس میرا بانی رو پی که تا معلوماتی من که بس سپر و سودیش او دوش نه هی اتوش میرده دی زنگ وی
ہلو السلام علیکم زه د هلمند ولایت د ناویه د ولسوالۍ څخه سره په ټلیفون تماس یم ما یو د وړاندې خوریان دي چې یو د شکولا په نامه دی او یو د انا د شریف په نامه دی تقریبا د 15 کال کېږي چې موږ سره نادره کړي د هر چا چې معلومات کېږي یا زما ژغه وري نو په دغه شمیره دي موږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اتیا شل پنځه زه عبدالرحمن یم و سلام ستاسو له پیغام.
السلام علیکم، زه احمد شاه د ویش څخه خبرې کوم. یو پیغام یې درته پرېږدوئ. زما یو اخ دی چې په نامه د صدر محمد دی، د پلار نوم یې مولوی محمد دی. دا شپاړس اوولس کاله کېږي کور په ځنګله کې دی چې ورک دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، د مهربانۍ له مخې دی په دغه ټلیفون شمېرو موږ ته خبر راکړي. صفر اووه سوه اووه شپېته پنځه څلوېښت یو اویا، صفر اویا شپږ څلوېښت یو اتیا پنځه سوه شل. هر مسلمان ورو ته به دغه معلومات لري، ورور موږ ته خبر خامخا راکړي. مننه، خیر څه شو.
السلام علیکم، زه عبدالولی یم د هلمند ولایت څخه اړیکې نیولې دي. زموږ یو قریب دی ورک سوی دی، د مرجع د ولسوالۍ دی، د سالو اقاضۍ دی. هر مسلمان چې په دغه اکړه معلومات لري، عصمت الله نمیز دی، د سالو اقاضۍ دی، دغه زموږ د ټلیفون شمیرې دي: صفر اووه صفر څلور شپږ یو نه نه اته یو. بله شمېره مو دا ده: صفر اووه څلور اته دوه پنځه یو څلور صفر اووه.
بلې، السلام علیکم، زه حاجي فرید یم د فراه د ولایت خبره درسره کوم. زما یو ماما دی په نامه د وکیل احمد، تقریبا دولس کاله عمر دی او دا دوې میاشتې کېږي چې د کوره څه نه درکه شوی دی. سترګې یې تکې شنې دي وروره. که چېرې دی زموږ اواز اوري وکیل احمد په خپله باندې یا بل مسلمان ورور دپاره معلومات لري، کولای شي چې زما د ټلیفون په شمېره ما ته زنګ را ووي. څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپرې. د ټلیفون بله شمېره ده: صفر اووه اووه څلور اته اته دېرش دو پنځوس. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ.
السلام علیکم، زه الا آسان خبرې کوم د زابل ولایت نه. زما یو د کاکا لور کېږي، دا یو کال کېږي چې ورکه ده. نه مې ملایکه ده، نو د مهربانۍ له مخې کال چا ته درک ما ته دې زنګ ووي. په دې شپه صفر اووه سوه اته سوه شل صفر صفر اووه. ملایکې مو شپږ ورونه دي، یوه خور ده، نو پروش کلای شه کېږي چې ورکه ده. هر چا ته درک کړي ما ته دې زنګ ووي. خدای کامان.
قدرمن اوریدونکو په دې ډول راورسېدو د خبرونې ورستي برخه ده. په دې هیله چې تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د خپل ورکوسیوي عزیزانو او یا پیدا شوی دوستانو په اکله معلومات د دغه رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړي. البته دغه ماشين شمیره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانو. نور نو تاسو ته ښه ژوند او ښه چارې غواړم. په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 12